یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
اوس په افغانستان کې د غرمی دولس بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه عصمت ساروانیم. دا خپرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوم. د کابل لپاره د طالبانو امنیه قمانداني د دغه ښار په احمد شاه بابا مینه کې د یوې پخوانۍ وکیلې مرسل نبی زاده د وشل کېدو خبر ورکړ. د کابل د امنیه قمانداني ویندوی خالد زران وای نامعلوم وسلوالو د کابل ښار د دولسمې حوزې اړوند په احمد شاه بابا مینه کې په خپل کور کې پر مرسل نبی زاده او د هغې پر یوه ساتونکي ډزې کړې او دواړه یې وژلي دي. د زادران په وینا په دې پیښه کې د اغلې نبی زاده یو ورور ټپي شوی دی. د دې پیښې د انګیزې په اړه څه نه دي ویل شوي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو همغږه کوونکي اداره اوچا وایي د دې لپاره چې په دې ساړه ژمي کې دوی ډاډه شي چې مرستې بېوزلو ښځو او بې سرپرسته ماشومانو ته رسیږي، ښځینه کارکوونکي مهم دي. طالبانو تیره میلادي میاشت په نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ولګاوه. اوچا پر ټویټر لیکلي، له بېوزله سره د کمپلو او د ژوند د ژغورلو نورو ضروري وسایلو مرستې کوي. روانه اونۍ د افغانستان په ډیرو سیمو کې د سړې هوا وړاندوینه شوې ده. د ځینو راپورونو له مخې د تودوخې درجه به د سانتي ګراد په حساب د افغانستان په یو شمېر سیمو کې تر منفي 15 درجو پورې ورسیږي. په فاریاب ولایت کې د څلورو شپنو او سلګونو پسونو د بې درکه کېدو خبرونه خپره شوې دي. په ژوا کاشانس په ټویټر لیکلي، د شپانه او څلور سوه پسونه د واورو د ورښتونو له امله تری تم شوي دي. د ځینو ادارو له اټکل سره سم نن په فاریاب کې د تودوخې ټیټه درجه منفي 11 او لوړه منفي 3 درجې د سانتي ګراد اټکل شوې ده. نیپالی چارواکی وایي په دغه هیواد کې د یوې مسافري الوتکې د لویدو په پیښه کې لږ تر لږه 15 ویشتنه مړه شوي دي. د نیپال دولتي تلویزیون د چارواکو په قول ویلي چې په الوتکه کې 2 اویا تنه سپاره وو او د ځینو کسانو مړي د پیښې په ځای کې موندل شوي دي. د نیپال د پوځ ویندوی هم وویل چې لږ تر لږه 16 تنه په دې پیښه کې مړه شوي دي. د دې پیښې نور تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. او لسګونو زرو اسرایلیانو پرون شنبه د اسرایل په دروسترو ښارونو کې صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د عدلي قضایي اصلاحاتو د پروګرام پر ضد مظاهره وکړه. د مظاهرو تنظیمونکو بنیامین نتانیاهو په اسرائیل کې د دیموکراتیکو اورګانونو په کمزوره کولو تورن کړ. نتانیاهو په وروستیو ورځو کې له یوه سختریزي مذهبي ګوند سره د ائتلاف په جوړولو د شپږم ځل لپاره د اسرائیل صدر اعظم شو. د دې منتقدان وایي چې قضایي اصلاحات به د اسرائیل د قضا خپلواکۍ ته زیان واړوي. زمو شغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي او همه مطالب لوستل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زمو شته وی پانی پاته ده. د روان خبرونه په دوام کې یونما د امنیت شورا لغړیو غوښتل چې د طالبانو د بشري حقوقو د مخالفو پالیسیو په وړاندې یو لاس ووسی.
فکر کوم چې نړۍ خو تر یو ځایه پورې متحده ښکاریږي، لیکن دغه تاثیرات موږ له بده بخته په افغانستان کې نه وینو.
د سیاسي چارو له دغه افغان شنون کې سره مو په دې موضوع خبرې کړې دي. ایران وایي د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. د افغانستان کرکټ بورډ د استرالیا د کرکټ ادارې پر وروستي پریکړې اعتراض وکړ. په نیپال کې د هوایي پیښې حال هم درکو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سیاسي استازولۍ چارواکو د امنیت شورا له غړو هیوادونو غوښتي چې د طالبانو د هغو سیاستونو پر ضد متحد ووسی چې افغانان له خپلو بشري حقوقو لری کوي. د غوښتنه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې شوې ده. د ملګرو ملتو امنیت شورا له 15 غړو څخه یوولسو یې وړ مورس په یوه اعلامیه کې له طالبانو وغوښتل چې په افغان جنو او ښځو ظالمانه بندیزونه لری کړي. د اعلامیه ته چین، روسیې، موزمبیک او غانا منفي رایه ورکړه. جزئیات امید زهیر مل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي سازوالۍ یا یونامه مشرې روزا اوتان بایبا په افغان جون او خوځو د دې پټکو د طالبانو لخوا د بشري حقونو د ظالمانه سرغړونو پر وړاندې د امنیت شورا په متحده کې ټینګار کړی. میرمن اوتان بایبا د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ویلي، د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا غړي باید د هغه سیاست په خلاف متحد واوسي کوم چې افغانان په ځانګړي ډول نجونې او ښځې له خپلو بشري او بنسټیزو حقونو لرې کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د بندو دروازو تر شا په افغانستان کې د نجونو او ښځو زده کړو او کار په اړه غونډه وکړه. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایو په غوس اکثریت له طالبان وغوښتل چې په نجونو او ښځو لګېدلي ظالمانه بندیزونه لرې کړي. دې اعلامیې ته د امنیت شورا دایمي غړو، د امریکا متحده ایالاتو، برېټانیا او فرانسې او دوره‌یي غړو، البانیا، برازیل، اکوادور، گابن، مالتا، سویس، متحده عربی امارات او جاپان مثبت رای ورکړي. خو د امنیت شورا دوه دایمي غړو، روسیه او چین، او دوه دوره‌یي غړو، موزمبیق او گانا، منفی رای ورکړي. لدې ښکاري چې د افغان جون او خوځو د حقونو موضوع د امنیت شورا دننه هم د سیاسي مسایلو او د هیوادونو ترمنځ د اختلاف ښکار ده. د امنیت شورا په غونډه کې هم د اختلافاتو ته په کتو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي استازولۍ مشرې روزا اوتان بایبا ویلي، د خوځو او جونو پر وړاندې د طالبانو له حقونو څخه د سرغړونو په وړاندې په امنیت شورا کې یووالی اړین دی. له دې وړاندې هم د افغانستان په اړه په یو شمېر نورو مسایلو کې چین او روسیې له امریکا سره د اختلاف له امله مخالف دریځ نیولی و. خو د یوناما مشر بیا ټینګار کړی چې د طالبانو لخوا له زده کړو، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو د افغان جون او ښځو راګرځول له بنسټیزو حقونو جدي سرغړونې دي چې باید ټول یې پر وړاندې د مخالفت ډاډ ورکړي. لکه چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شوي، د روسیې او چین په ګډون یې ټولو هیوادونو د افغان جون او ښځو پر وړاندې اوسنۍ تګلاره ناسمه بللې او د بدلون غوښتنه یې کړې. خو د دې بدلون لپاره یې هغه ډول چې اړینه ده عملي اقدامات نه دي کړي. خو طالبانو له دې ټولو سره سره تل ټینګار کړی چې دوی افغانانو ته هر ډول حقونه ورکړي دي.
دکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي او د یونما مشي د امنیت شورا غونډې ته ویلي چې له تعلیم او کاره د ښځو راګرځول د بشر د اساسي حقونو سرغړونه ده او نړۍ باید په وړاندې متحد واوسي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د سیاسي چارو له شنونکي شفیق هم در سره په همدې موضوع مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا نړیواله ټولنه توانیدلې چې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د وروستیو پریکړو په اړه واحد دریز خپل کړي.
نړیواله ټولنه لغه پایل نه د ښځو د خونو د جوړکیانو د تعلیم او همدارس د ښځو د کار په اړه باندې جدي وو، خو کوم تغییر چې راغی دا ناڅاپي تغییر وو. زه فکر کوم چې نړۍ او د منطقې هیوادونه په خپل په افغانستان کې د افغانستان ولس چې د دې سره یعنی دې ته آماده نه وو، نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې نړۍ کوښښ کاوه چې یو څه وخت واخلي. لیکن په تیر تقریبا څه کم دوه کلونو کې هم موږ څه تغییرات ونه لیدل. نو زه فکر کوم چې نړۍ خو تر یو ځایه پورې متحده ښکاریږي، لیکن ډېرې تاثیرات موږ له بده بخته په افغانستان کې نه وینو.
د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم او تحصیل په اړه د طالبانو د حکومت دریز د اسلامي همکاریو د سازمان د غوښتنې په وړاندې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وړاندې متفاوت و. ستاسو په نظر طالبان ولې غواړي چې نړۍ ته دوه ګونی پیغام ورکړي د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم او تحصیل په اړه؟
د دوی په اوله دوره د حاکمیت کې او اوس تقریبا په دې څه کم دوه کلونو کې ټولو خلکو ته او نړیوالو ته دا معلومه شوله چې دوی دا مو خلکو د ګټو سره، د دې ټولنې د پرمختګ سره او د نړۍ سره یا د منطقې د هیوادونو د همسایګانو سره د سیالۍ یا د برابرۍ یا دا هیواد له دغه حالت نه درایستلو د پاره کوم فکر نه لري. نو په دې اساس باندې هغه وادي چې دوی کړې وي په دوحه کې د نړیوالو سره په ځانګړي توګه د امریکایانو سره، هغه هم دوی پوره راوونه وتل. نو زه فکر کوم چې نړۍ ته به لا هغه هیوادونه چې تر اوسه پورې لا هم په یو شکل نه یو شکل د دوی سره د ډیپلوماټیکي اړیکې که څه هم غیر رسمي ساتلې دي، زه فکر کوم قرار قرار به د دې خلکو هم دغه توجه چې د کمرشي. او زه فکر کوم چې افغانستان د بدبخت د ولس او د ملت به یو لوی ناورین ته هغه اقتصادي او نظامی او لوی بحرانونو ته بلاړ شي، ځکه دوی اقتصاد کې نه دي. په دې خاطر باندې ماته د افغانستان راتلونکی یو لوی بحران، یو حتی د کورنۍ جنگ اندېښنه هم زما د بدبخت فکر کې شته چې کېدای شي که دوی اصلاح نه شي، دوی ریفورم رانولي، دوی قانون جوړ نه کړي، دوی هم شموله حکومت جوړ نه کړي، نو زه فکر کوم چې مشکلات به جوړ شي.
که د نړیوالې ټولنې خبرې یو خو ته پریږدو، د افغانانو ته د طالبانو ځواب تر اوسه پورې څه دی؟ د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه آیا افغانان توانېدلی تر اوسه پورې هغه پیام ترلاسه کړي چې دوی غواړي له طالبانو له حکومته واوري؟ او دا پیام څومره افغانانو ته د درک وړ او د منلو وړ دی؟
د دوی غوښتنه خو زه فکر کوم د دې ملت یرغمل کېدل دي، او دا دوی یرغمل کړی دی. تر اوسه پورې خلکو ته رجوع نه ده شوی. انتخابات خو لری خبره ده، حتی دوی قانون نه دی جوړ کړی. په ټولو برخو کې دوی محدودیتونه وضع کړي دي. دغه کوم حالات چې د بیرون سړی ورته ګوري، زه فکر کوم چې دا یو استخباراتي لوبه ده، او د نړیوالو سره چې د دوی کومه لانجه ده د رسمیت او یا د ځینو نورو مسایلو له بده بخته دوی دغه غچ دا افغان ولس نه اخیستل کیږي. او دغه سیو شریعت دوی معرفي کړی دی، راوړاندې کړی کوي چې هغه په نورو نړۍ کې نشته. دی دوی ټول فرامین د نړۍ د اسلامي هیوادونو د مراکزو د خواندې د دوی دغه کارونه چې دی غندلې دي.
د سیاسي چارو شنونکي شفیق همدرد دوی چې مرکې تاسو له آزادي رادیو واورید.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د افغانستان د صرافانو او پولي خدماتو ټولنوي نن سبا د هیواد په لویو بازارونو کې یو امریکایي ډالر په نیوي افغاني بدلی شي. د دې ټولنې رئیس امرزا کټوازی د ډالرو په وړاندې د افغانیو د بیا ټیټېدو دلیل له پولي شرکتونو سره د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ناسم همغږي بولي. د په وینا نه همغږي او په بازارونو کې د زړو ډالرو موجودیت د افغانیو ارزښت راښکته کړی دی. خو له بلې خوا وروسته لیوی میاشتې پرون شنبه کابل ته د 40 بلیون ډالرو نقدي کڅوړه رسیدلې ده. د موضوع تفصیل د محمد خاطر پردیس پر راپور کې.
وروسته له هغه چې افغانستان ته د ډالرو د نقدي کڅوړو د لیک بهیر وزندید او نړیوالو بشري ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول، دغه چارې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت راښکته کړ. په تیرو درې اونیو کې د یو امریکایي ډالر په بدلولو کې څه باندې دوه افغاني توپیر راغلی، او د افغانستان د صرافانو او پولي خدماتو ټولنه وایي چې اوس مهال یو امریکایي ډالر په نوي افغاني بدلیږي. د دې ټولنې رئیس میرزا کټوازی د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته د ډالرو په وړاندې د افغانیو د رالوېدو لاملونه داسې بیان کړ.
خلک په دې خاطر د افغانستان بانک کوم اکشن اعلانوي، اکشن کولس میلیونه اعلان کی، او هغه بیا شپږ میلیونه مارکیټ ته ورکوي، او هغه هم د سوي سي یعنی نوی ډالر نوی زړه ډالر په مارکیټ کې بیا خلک لاس ورته نیسي. نو یو ویلات خو دغه د دفتر لپاره، اما متاسفانه سي همغږي نه لرو له هغه سره، اړوند ادارو سره، خصوصا افغانستان بانک سره.
نو موري همدارس افغانستان غونډیو هیوادونو ته د ډالرو د قاچاق مسله هم د اندېخنې وړ خو ده، خو په وینا یې دوی د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي. له هغه وروسته چې طالبانو په ټول غیر دولتي ادارو کې د خزو په کار کولو بندیز ولګو، یو شمیر غیر دولتي ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وسنډول. د غشان د تیر 2022 میلادي کال د دسمبر 14 راپدې خو د ډالرو هیڅ نقدي کڅوړ افغانستان ته نه داستول شوی. حال دا چې له یاد نیټې وړاندې هر اونۍ د ډالرو یو نقدي کڅوړه کابل ته رسیده. خو استاد د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي چې د شنبې په ورځ د ډالرو 40 میلیونی کڅوړه ترلاسه کړی ده. دغه بانک په خپل ټویټر باندې لیکلی چې یا د پیسې په کابل کې یو سوداګریز بانک ته سپارل شوې دي. له دې سره خو کې یو شمیر کابل میشت به د افغانیو د ارزښت بیا رالوېدو ته اندېښنه لري. فخرالدین او سلیم
څلور پنځه ورځې کېږي ورستربل ډالر قیمت زیاتیږي، او د افغانۍ خپل ارزښت له لاسه ورکوي. کچېری دغه لړۍ ادامه پیدا کړي، نو اقتصادي ستونزې خوشته، دا اقتصادي ستونزې به لا هم زیات شي.
لکه نن په افغانستان کې د امریکا له خوا حکومتي بستې بندې شوی دي، د ډالرو قیمت بیا مخ په بره روان ده، او معمولا هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کوي یو خلمخي یا لوړان دي، دوی له بیوزلۍ او فقر سره مخول، کله چې د ډالرو بیا پورته لاړه د خوراکي توکو بیا هم ورسره لوړې شوې.
د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت رالوېدو ته داسې محل اندېښنې زیاتې شوې چې له دې وړاندې هم په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیا لوړه شوې وه. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، افغانیو خپل ارزښت بایلود، ان تر دې چې یو امریکایي ډالر په 130 افغانۍ هم بدلېده.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
ډېر ژر به د ازادي رادیو خبرونه نورې هم زیات شي او شپه ورځ به اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو له افغانستان سره د ستونزو د کمیدو په خاطر همکاري کوي. دا څرنګه همکاري ده؟ د سیاسي چارو د کتونکو نجیب آزاد نظر مو اخیستې ده.
ایران تل د افغانستان په مسایلو کې شکیل وو او دا رول یې تل منفي وو، سره له دې چې ایران د طالبانو حاکمیت په رسمیت نه پیژني، خو د دوی سره تقریبا هر ډول ډیپلوماټیک اړیکې لري او دا اړیکې په یو نه یو ډول د طالبانو حاکمیت تقویه کوي. دا اړیکې یوازې د طالبانو له ادرسه ایران ته د کوم ګواښ د مخنیوي په خاطر دي، او دویم دا چې د ایران نورې ګټې لکه د هیواته د افغانستان د اوبو د بهیدلو مسله، همدارنګه د افغانستان د غربي حوزې څخه ایران ته د طالبانو لخوا د ګران بایو ډبرو قاچاق یا لیشت هم شامل دی په دې اړیکو کې.
آزاد صاحب، ایران هغه وخت له طالبانو له مشانو سره اړیکې درلودل چې په کابل کې جمهوریت نظام حاکم وو، او اوس ایران له هغو څو محدودو هیوادو څخه دی چې په کابل کې سفارت نسبتا ډیر فعال دی. د دې سربیره ایران ولې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني؟
ایران په تیره کې هم د طالبان سره نه یوازې چشکاره او پټې اړیکې درلودې، بلکې تر ډیره بریده یې تجهیزول هم. په وار وار د افغانستان په غرب کې د طالبانو څخه د ایران د سخت وسلې نیول سوي دي. ایران دا کار د امریکا په وړاندې د طالبانو د ملاتړ په موخه کوي، خو اوس د طالبانو کړنې ټول نړۍ غندي، نو ایران نشي کولای چې په ښکاره د یو داسې نظام ملاتړ وکړي او په رسمیت وپیژني چې ټول بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي.
ایران دا وی رنل لري ستاسو په باور چې پر کابل واکمن سنی مذهبي حکومت شاید د ایران دننه له سنیانو سره روابط ټینګ کړي، له هغه سنیانو سره چې په تهران کې د شیعه او د حکومت پر ضد یو شمېر کسانو وسله راخیستې ده، او جنو مشانو په پورستیو کې د اعتراضونو پر مهال هم ویل چې په ایران کې له سنیانو سره دوه ګونی چلند کیږي.
ایران په هیڅ چې طالبان یوازې په ښکارا ځان د دین مدافع بولي، خو په واقعیت کې هیڅ ډول دینی ارزښتونو او اسلامي یا فقهي یا فکری مکتب ته وفادار نه دي. ایران په هیڅ چې طالبان د سیمې او د نړۍ د قدرتونو جوړه کړل سوی یو استخباراتي ایدیالوژي ده، نو دوی په هیڅ نو ان نشي کولای چې د ایران سنیان د حمایت کړي او د ایران په وړاندې یو ګواښ حالت وزیږي، بلکې ایران غواړي چې پر طالبانو هم دومره نفوذ ولري لکه د دوی مذهبي مخالف فین لکه عربستان چې لري.
د سیاسي چارو لکتون کې نجیب آزاد سره مو د احمد شبر مرکه له آزادی رادیو واوریده.
آزادی رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم یو نړیواله موضوع په خبرونو کې مو واوریدل چې په نیپال کې و مسافر وړونکو الوتکه لویدلې او لسکونه کسان پکې مړه شوي دي. د نیپال دولتي تلویزیون د چارواکو په قول ویلي چې په الوتکه کې دوه اویا تنه سپاره وو او د ځینو کسانو مړي د پیشې په ځای کې موندل شوي دي. د نیپال د پوځ ویندوی ویلي چې لږ تر لږه 14 تنه په دې پیشه کې مړه شوي دي، خو دا چې وروستي جزئیات څه دي دا به اوس له صفی الله ستانکزي څخه واورو چې را سره په سټوډیو کې.
د څو دقیقې مخکې رويټرز خبری اژانس د نیپال د هوایي چلند ادارې د چارواکو په حواله باندې تازه ریپورت ورکړ چې په دغه پیښه کې د وژل شو کسانو شمیر 30 ته رسیدلی دی. د نورو هغه مسافرو د مرګ او ژوند حالم لا نه دی معلوم، او د لا زیاتو خلکو د وژل کېدو ویره زی ځکه چې د الوتکې لاشې اور اخیسته او همدغې چارې د ژغورنې عملیات له ستونزو سره مخ کړي، او لا هم د ژغورونکي او اطفایه د اور په وژلو باندې لا ندی بریالی شوی څو نور کسان را وژغوري یا هم جسدونه را وباسي. د یتی هوایی شرکت دغه الوتکه چې دوه ماشینه و نن لغرمی مخکې په لسنیمو بجو د کتمندو څخه د نیپال لویدیز ښار پوخارا ته روانه و چې تر رسیدو 15 دقیقې مخکې هدف ته د یو سیند په غاړه ولویده او اور یې واخیسته. د نیپال چې یو غرنی هیواد دی تر دې مخکې هم ګڼې دغسې پیښې پکې شوي دي او په همدې خاطر باندې اروپایي ټولنې د نیپال پروازونه د اروپا حریم ته منع کړي دي او اندېښنه لري چې د نیپال هوایي شرکتونه او عملي سمې روزنې نه دي لیدلي او هم په وسایلو او ساتنه کې هم دوی کمزوري دي. تر دې مخکې هم په نیپال کې ګڼې داسې خونړې پیښې شوي دي. وروسته یوه د 2022 شتم کال په می کې و چې د نیپالی ایرلاین تارا ایر لخوا یو الوتکه ولویدل چې پکې ټول 22 کسان چې شپاړس نیپالیانو، څلور هندیان او دوه المانیانو دوی ووژل شول. تر هغه مخکې هم په 2013 کال کې د یو اس بنگلا د هوایي شرکت یو الوتکه ولویدل چې پکې 150 کسان وژل شوي. مګر د نیپال په هوایي چلند تاریخ کې تر ټولو خونړې پیښه په 1992 کال کې و چې هلته د پاکستان د هوایي شرکت پی یو الوتکه ولویده او ټول یو سل اوش پیته کسان پکې مړه شول. تر هغه مخکې په مغه کال باندې دوه میاشتې مخکې یو سل دیارلس کسان په یو بله پیښه کې مړه شوي وو. دې ته په کتو چې نیپال یو غرنی هیواد دی او د نړۍ تر ټولو دنګ غرونه په دغه هیواد کې دي، ګڼ تکړه پیلوټان هم د نیپال فضا څخه په تیریدو سره په ویره کې او له چالشونو سره مخ کیږي او د دغسې پیښو ویره شته.
ډېره مننه. لکه څنګه چې مو واورېدل په نیپال کې الوتکه غورځېدلې ده او لسګونه کسان پکې مړه شوي دي او لکه څنګه چې صفي الله ستانکزي درته ویل د نیپال هوایي ډګرونه خصوصا د کټمانډو هوایي ډګر د پیلوټانو لپاره ډېر خطرناک هوایي ډګر ده او ډېرې پیښې په دې هیواد کې ځکه شوي دي چې د پیلوټ ډېر مهارت ته اړتیا لري چې الوتکه هلته کښته کوي د البته د غرونو له کبله.
لخبرونو ور اخوا
د خبرونه په دوام کې به اوس فریده سیال درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن اگزامینر ورسپانې د طالبان او چین په نږدې اړیکو په افغانستان کې د دایښه د وسلواله ډلې پر زیاتیدونکې ګواخې ولیکنه کړي. په لیکنه کې په کابل کې د دسمبر په میاشت کې پر یو هوټل چې چینایان پکې اوسېدل د برید یادونه شوې. د دې برید مسؤلیت د دایښه وسلواله ډلې منلې و. لیکنه وایي د جنوري په 15 طالبانو اعلان وکړ چې پر دې چنای هوټل په برید کې د خلکو کسانو په شمول د دایښه د خراسان څنګه ته کسان وژل دي. دا ورسپانې په وینا په سبای د چین د نفت او غازو یوې کمپنۍ د طالبانو له حکومت سره د افغانستان په شمال کې د مو سین په نفتي حوزه کې د تیلو د رایستلو یو مهم قرارداد لاسلیک کړ. دا واشنگتن اگزامینر په ټکو چین په افغانستان کې دا پنګونه د سیمهال کوي چې طالبانو د دسمبر په وروستیو کې خزي په دولتي موسسو کې لکار کولو منې کړي او په خبرګون کې چې باندې یو سلاتيانه دولتي سازمانونو په افغانستان کې خپل کارونه وسندول. په عین حال کې ورسپانې په افغانستان کې د دایښه د خراسان څنګه زیاتیدونکې ګواښته هم اشاره کړې او زیاته کړې ده چې دغه ډلې په افغانستان کې د جلب او جذب بهیر چټک کړي. ل امریکا خبریدونکو سټارز اند سترایپس بیا د هغې مالی زیان په اړه راپور خپور کړی چې له افغانستان څخه امریکا ته استل شوو افغان کډوالو امریکایي نظامی اډو تړولې. د ورسپانې لیکلي په ټول امریکا کې به اته نظامی اډې 280 میلیون ډالر ولګوي څو هغه زیانونه ترمیم کړي چې په دغې اډو کې ځای پر ځای شوو افغان کډوالو د بیسونو تړولې دي. امریکا د 2018 کال په اگست کې په افغانستان کې خپل نظامی حضور پای ته ورسوه او لزان سره یې په لس هاو زر هغه افغانان هم له دې هیواد وویستل چې له امریکا او ناټو سره یې کار کړی و. د دې افغانانو زیاتره برخه یې په موقتی توګه په همدې اډو کې ځای پر ځای کړل. ورسپانه د امریکا د دفاع وزارت د سرمفتش په حواله لیکي په تگزاس، نیو جرسی، وسکانسن، انډیانا او نیو مکسیکو کې په دې بیسونو کې فرنیچر له منځه تللی، د اوبو سیستمونه ویجاړ شوي او اکمالاتو او تاسیساتو ته یې ګڼ نور زیانونه اوښتي دي. سټارز اند سترایپس زیاتوي افغان کډوال په دې پوځي اډو کې مخکې لیدې چې د ویزو او بیا ځای پر ځای کېدو پروسه یې بشپړ شي میاشتې میاشتې اوسېدلې دي.
له دې ایست ازادي راډیو به د شپې هم ستاسو سره وي. د ماښام له شپږ بجو د سهار تر شپږ بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نبي موږ اورېدای شئ.
منتظر اوسئ ډیر ژر به ازادي راډیو د شپې او ورځې له لورې خپرونې لري او همداراز بې څپې هم غښتلی شي. اوس هم د سپورت دنیا په اړه، د استرالیا کرکټ ادارې د وروستۍ پریکړې په تړاو د افغانستان کرکټ ادارې خپل اعتراض کرکټ نړیوال شورا ته رسولی دی. افغان کرکټ بورډ وایي چې په دې تړاو د کرکټ د نړیوال شورا له مشرتابه سره د حقوقي حل لارو د لټولو لپاره ګوري. جزئیات د بختیار ساحل په راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نصیب خان په یو تازه ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د استرالیا کرکټ ادارې د وروستۍ پریکړې په تړاو یې یو وار بیا خپلې اندېښنې کرکټ نړیوالې شورا سره شریکې کړې دي. نصیب خان وایي د استرالیا د لوبو نه کولو تر پریکړو وروسته د کرکټ نړیوالې شورا له مرستیال سره مفصلې خبرې کړې دي، خو د خبرو د جزئیاتو په تړاو نه دی غږېدلی. نوموړي ویلي دي په پلان کې ده چې په راتلونکو دوو اونیو کې د کرکټ نړیوالې شورا له مشرتابه سره د حقوقي حل لارو لټولو په پار وګوري. هغه د استرالیا کرکټ ادارې سره د وروستیو خبرو په تړاو وایي،
تاریخونه مو مشخص کړل مخکې له دې چې د تاریخونو اعلان ته رسېږو. د هغې نه دوې ورځې مخکې دوی موږ سره په زوم کال باندې بیا میټینګ واخیست. بیا راته وویل چې موږ نشو کولای چې دا لوبې وکړو. نو موږ پس له هغې هم درې مجلسونه ورسره وکړل، کوشش مو وکړو چې قناعت ورکړو او د دې لوبو د اهمیت په اړه دوی ته وویل. دا د افغانستان کرکټ بورډ لپاره ډېرې مهمې دي او د سوپر لیګ لوبې دي، خو دوی هم دغه خبر کوله چې په موږ باندې د حکومت او د مدني ټولنو فشار دی او دا لوبې موږ نشو کولای.
د ښاغلي نصیب په وینا چې د افغان کرکټ ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف عربي متحده اماراتو ته تللی او هلته یې په دې تړاو د هند، سریلانکا او پاکستان کرکټ ادارو له مشرانو سره خبرې کړې دي. د نوموړو په ټکو چې یادو هیوادونو په دې موضوع کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د استرالیا کرکټ ادارې د جنوري میاشتې په 12 نیټه د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو او جونو لپاره د ژوند او زده کړو د محدودیتونو له امله نه غواړي له افغان کرکټ لوبډلې سره په راتلونکي مارچ میاشت کې د کرکټ نړیوال جام د سوپر لیګ درې ورځنۍ سیالۍ ولوبوي. د پریکون د افغانستان کرکټ ادارې لوبغاړو مینوالو سخت غبرګونونه راپارولي دي.
تاسو لا پیغامونو
تیر شدید یخته باید مرستی لمر سره وشي. مرستی کې منی.
السلام علیکم. د زجر راجو ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مقصد زموږ دغه خواهش دی چې موږ ته د مرستې راکوي سي. مقصد په مرجع کې ګور د خلکو ته مرستې رسیدلې دي او زموږ منطقې ته مرستې نه رسیدلې. د بدخان قاسم بیا چرام سي ام شران خلک مرستې خوري د نور ته نور کې د بل پرنامه راو بس په خپل خوري. موږ دغه خواهش دی چې مقصد دغه زموږ پیغام دی ته لوړو مقامات ورسیږي.
سلامونه او نیک هیلې. زه بلال یم له پرا ولایت ته تاسو دا پیغام پریږدم. زما د حکومت دا غوښتنه ده چې دوی د هرات او بیا در کابل پرې دغه لو لار جوړ کړي، ځکه چې په دې کې د ولس د خوارو د غریبو د حکومت د ټولو ګټه پکې ده. زه خپل مشروان یم. د دې ځاسه موږ یو ټن په 4000 افغانۍ وړو نه، او نو کچېری دا لار جوړ شي دا جمپونه دا کوم کډیان چې دوی په هغه وخت کې کښل د جمهوریت په وخت کې کچېری دا لار جوړ شي امبه د تجار غټه پدې کې وي، امبه د حکومت غټه پدې کې وي، امبه د خوارو د ولس غټه پدې کې وي. و چې موږ کوم مال بار کو در کابل رسو یو ور خو زده سي اچ په شي نه چې الله ته ورسیږي، او بل اخره چې الله ته ورسیږي تاوان ټور در غریب بو در اغه خواران وځي کوم چې پمزوک کې اختای کوم کوټ بار کړی تاوان درو خلګو وځي.
زما خبرې تر مشران په سیور سوي چې دغه د هلمند ولایت مساکړه د ولسوالۍ مرست شراسي دا ګرد په نامه شرانو یا شلکیږي او چې دا څه پیسې لري دا غریبان ته نور کول کیږي. باز ما خبره واوري
همتن کوم چې په دې سکندر سره په تماس کې ودا هلمان چې دا په کې دا نامینان مکتبونه چې من کړل نه نایبلان اوس پکره کې نایبلان اوس څه وکړي دا تعلیم او تربیه ولې دې تبې تر سوې کتاب او څه کول یعنی په ټول افغانستان کې یعنی په سول کې نیو پیسه د ټول با سواده نبینن نو عرصو دی خودی دی جاب خبره کی پا دیک بیا کم دی جاب خبره ده نو سنمی مارس ما داغه دو ارزوزش مقصدی هر افریقا کی اولین باید چا تا دی کار زمینه برا بره که بیا ورست افریقا وکی نو و دیگه که دی چه داو کل خو اولین زای مقصد هم نبینه هم چی مقصد دی قرآن شیف بربری پخا چاب کردی نور دی نشان و اصل شان طول دی چاب کردی نو خیدی که دی کم امنیت وینی.
ستاسی پیغام،
ستاسي نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. د روان خبرونې په دوام کې نور بسته پروګرام لرو، خو اوس چې په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې دي، واورې د دې سات لړ